السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو زموږ دوا پروګرامونه درسي ساعت او تاندې څنګه اوري. په درسي ساعت کې د اتم نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي کې چیرې تاسو زده کوونکي ل رادیو غانو مو مخوري دغه پروګرام در سره واوري. خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو پر نقص تازه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش په کابل کې د پرونی خنړی برید مسولیت منلی دی. رويټرز اجانس 13 شپه نا وخت د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانې مخې ته په پرونی 14 کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغه 14 په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسولیت داسې مهال اخلي چې ور مشپد طالبانو د حکومت استخباراتو ویل چې اونۍ وړاندې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغه ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر رور ولی محمد اخلاقی تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره 15 بجې چې جمع وسوله متی الله ویسا راووت دوه موټر ولاړو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیت سره جنجال یو ټالیه وي. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي تاسو څوک یاست؟ تاسو څه پیژنئ؟ ګلچکې راواستل په زور یې په موټر چیخ کوي ډېر واشانه. اوس پرې موږ خبر نه یو خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا 14 کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوي راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلی دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی دې د پخوانی حکومت چارواکي یا کارکونکي به محاکمې وجلی وي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو لور کولو سره مخامخ شوې. راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پوري کوي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخوانی دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وجلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنستي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له سنوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړي چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني، د ملکی وګړو مړینه هم د امنستي انټرنیشنل پر راپور کې یاد شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حمله کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیاګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر شبنم صالحي نظر پوښتلې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټول کړی ده. ځین نور گزارشونه سره لکه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون گزارش دي، هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 250 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکید او ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندې او ټولو ولایت لاسرسي نه لري او بل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دی او بل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخه چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي، لکه زندانونه. په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کرازو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده، او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري، او کوښښ کېدای شي هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي، دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داسې کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحي. او وروسته پوښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي، کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي، عملی نتیجه ولري؟
د کورنۍ څاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سو اخیستی. هغه په دې شرط باندې مو یو ښه قانون ولرو، هغه قانون دې بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي چې هغه کولی سي په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي. دا بنسټونه باید خپلواک اوسي. ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نشته؟ زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي.
د بشري حقوقو فعاله او پخوانی کمشنره شبنم صالحي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده، او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي، که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري، او په حجره کې دنده څه ده؟ زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلي دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي، او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. دریمه برخه هسته ده. د د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشا یې هاته کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکیې اړوي او خاور ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمیر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شویو توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو دپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو دپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاریي، چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ، کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نشي کولی. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي، موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نه سي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره، د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې، او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي، د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې، چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري، چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي. یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې، د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جوش دانې غاښونه ولري. دا دوه جوش دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دی درې برخې، یو تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه یې د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسې کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د غسل لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دا هغه خوږ خوند معلوموي، او دا غسه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دا هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دا هغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، تر څو یو خو د دوی خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي. دغه امایلیز انزایم ترشح کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا ده د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې باکتریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یا ستوني، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستوني ته داخلیږي. ستوني د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستوني په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستوني خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کېږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده. که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابین باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي، او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی، د بتن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او قطر 2.5 سانتي متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی، او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپله وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي، د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي، خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي. دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي، او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوي، هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنې د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د 2 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معده کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونه وړ بولم چې د ووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننی درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دروغ او جوړ بوي. د دیونی په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو، په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي، د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان په اړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ په اړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فغینا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو، بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو، نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان پر رنګ خلق پیدا او د ظلم او بیعدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم، که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي، که خلک یې څومره ستایي، هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی وو او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی وو او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی وو او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي، ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي، د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کاریزماتیک رهبر د باچا خان پاړه ته غزوان او افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوی. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب پاړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړي، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عائشې حیدری خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان پاړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د پاچا خان او وروسته مې د ګاندی لنډ ژوندلیک راخیستی دی، او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې اوسي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هیواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي، او ټول د پاچا خان سره یعنی ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دا ان کیسه موږ ته وروسته پیدا شو، خو لومړی د موږ تصمیم همدا و چې راځه دغه راتلونکی د پاچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لخوا وارزو چې دوی د پاچا خان شخصیت، مبارزې او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لیدلوری څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلار موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده، د هغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم، د کره کتنې ټیم کتنه وکړه، او د دې دیرس مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې، یا هم داسې راسپلل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي، او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد او جنوري شلم باندې څه ده مخکته نو چې د پاچا خان پنځه دیرشم تلین.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوه شئ افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې، څه یې وویل؟ یعنې ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف، مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې. دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده، او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدی سي یو کال وروسته دنن نه د پاشا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلې وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کوم مقالې خوندې شوې دي. د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاشا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د موږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګ د پاشا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاشا خان کوم لوی ارمان سی، د پاشا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاشا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې د دوی موخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کوم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاشا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزې مقالې راغونډې کړې، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندې کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه، د غل مبارزې څخه سره اخیستلی شي، چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي، فکر کوي ژوند به بدل شي ورسره.
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې چې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور خزینه ته ورسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه، دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوقو اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه، نو دمان د هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ته به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاست مز ډوډۍ خورم، او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاشا خان درلوده، پاشا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشریحات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار ایستلی دی، او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بی انګیزي او بی روحي وي، او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع سه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحیه کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدا حالات چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري ته کچرته به مرګلی تم لاړم ملګری سره به کیناستم کاغی به خبره کو په ما به خنه لګیدا یا به خد خندا یا د خوشحالی خبره و خو زب په کینه خوشحالی دلم زما زړه به هغه ډاټ نه تر لاسه کول چې کوم خبره باغی کوله لکه یو چی چیرانه ورکشوي زاغی په سی ګرځمه دغه سیالات کی به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وای په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیا و انگیزه و وشل شي
د اجتماعي پرمختګ د دریدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې مات چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولی او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې وساینه د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي
یو ویلات دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو همغه د ژوند درته تنګيږي یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره د زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهومه ژوند ده او کله کله کور سره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي شاید معموله جمله یې دا شی وي
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بېلګې په ډول کې یو څوک له دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي دی نه وایي دا په دې معنا ده چې دی لیسانس نشو یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي کاري فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې همدغه خپل بیغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي، د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلق په اصطلاح وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، یو هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کاسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغوار کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلیږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.